په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې تای روشن را سره دی. افغان چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه کابل کې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانون سرغړونکو عکسونو پر واټونو وځړول سي. د ننګرهار په پرونی پیښه کې چې یو شمېر کس ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، څوک مسؤل دی؟ خلک که چارواکي دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت ساران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وای کورونا یو اربیا په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. په کندهار کې دوه رومانیایي پوځیان په یو چاودنه کې ټپیان شوي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم راستیال وای ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش د خبر نن پنځشنبه د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره په یو غونډه کې وکړه. د وبل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ش مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبت پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. په ورستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس یو سلو شپارس مثبت پیښې ثبت شوي او څلور تنه ورڅخه مړه شوي دي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون مسپښین 3 بجې شوی.
متاسفانه د یملې هوایي کې صورت لفته اونجا 12
لبد مرغه په دې هوایي برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوي دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دهم ویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدل دی. خو د تخار د ولایت شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر اتل استنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د رومانیا د دفاع وزارت وای دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوی دی. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لار کې هغه محل چاودنه وشو چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې غزمه کوله. د وزارت وای ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپل اډې په شاوخوا کې غزمه کوي. دا لیوی وجدي مودي ورسته لمړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټپیان کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رشپې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوب لې ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. لبلې خو راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمېر کمانډو ځواک کونه لیشلی چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اته طالبان وژلي دي. دغه وزارت په وینا امنیتي او دفاعي ځواکونه پروند د هوایي ځواک په ملاتړ د نادالي په انجینر سیمه کې پر هغو طالبانو برید وکړ چې غوښتل پر امنیتي ځواکونه حمله وکړي. د دفاع وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې برید کې د طالبانو د ابرات شبکې د سر ګروپ ملا سردار ولی په شمول اته تنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په ورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په گیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوی دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسا ازادي رادیو توبل دا برید تیر شپه وشو.
تیر شپه وسلوال تر اگر د گیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال تر اگر ووجل سو او لس تنه ټپیان سو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف دا و چې د په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په ورستیو کې نیولې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قماندان د ګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په روسیو کلونو کې څو ځلې د وژلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پخواني ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي مبارزو د خوندو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلو بیلو برخو کې نیوکه وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت ته د شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوخت او اوباما ته د 2014 کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه نیو لږ وخت پاتې دی او د وړاندوینو لمخې بایدن تر اوباما لږ وړاندې دی. او ایران او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې غنی د دوه هیوادونو د امریکا د ولسمشي د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسیه د یو شمېر امریکایي رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. په پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوه ده چې قتل کړي دي اغلا کړي دي.
د تخار ځایي چارواکي مني چې په دې ولایت کې پر یو جماعت په هوایي برید کې ماشومان ته مرګ جوړ لاوشته.
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې سباندې شلو تنه ټپک شمر جوړ لاوشته د بنظمۍ مسول څوک دي.
ته چې یو څلور ولایتونه نشې اداره کولای ته په یو هیواد باندې بسنګ حمله وکړې. از برای خدا پنځه شپږ ورځې کېږي زه راځم ته ځان پسې باندې زدل ترانځم د ما کار نه کېږي.
او د امریکا امنیتی چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه منیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او ورپسې کور کلمه هیروي. ورځو د سرموزته د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو در زړولو خبره کړه. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کیدای شي؟ په دې اړه نور تفصيل دیوانه درکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح ته د کابل د امنیتی تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپل پریکړو په لړ کې تصمیم نیولای چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وزړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار سندو کې وزړوي تر څو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپل د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې داوه ده چې قتل کړي دي، اغلا کړي دي او یا لزوره استفاده کړي ده.
سکه یو اونۍ کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتي چارې سپارلې دي. ښاغلی سالی تر دې دمه د بې اسنادو موټرو ثبت او ضبط، د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شویو جایدادونو آباد شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې له غلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. ښاغلی سالی د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کېږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشرولی. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کور سره په ټکر کې دی.
خود لومړی مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي د مجرمینو پر وړاندې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله لمن زړل شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په تخار ولایت کې په هوایی برید کې دولسنه ملکیان وژل شوی دي. سیمیزی سرچینې وایي چې دا کسان هغه مال وژل شول چې د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایی ځواکونو پر جمعات بمبارد کړی دی. نور جزئیات له سیمې اجمل آریان راکوي.
په تخار ولایت کې په هوایی برید کې دولسنه ملکیان وژل شوی دي. سیمیزی سرچینې وایي چې تیر ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایی ځواکونو پر یو جمعات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله اوښتې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایی برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایی برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې دولس تنه ماشومان وژل شوي او اتلس تنه نور هم ټپیان شوي دي. د بهارک له پیښې وروسته تیاره د هزاره قرلوق جومات باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جومات د ملا امام په ګډون دولس تنه ماشومان وژل شوي او اتلس تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
کور کلی ته به وروسته ورسو، خو اوس ورځو ننګرهار ولایت ته. د چیرچی ځایي چارواکي وایي د فوټبال په لوبغال کې د پرونی پیښې په اړه د مسؤلانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله سوې، خو که له څېړنو وروسته د مسؤلانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزو پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه ده توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي د نن د پرونی پیښې یو ورځ وروسته چارواکي د ځای مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلي یو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یو لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله دولس مېرمنې ووژل شوې او د لس مېرمنو په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه دوی یې پاړه څېړنې پیل کړي دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر روغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼه ګوڼه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼه ګوڼې له امله تلفات رامنځته کیږي.
خو هغه خلک چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تر مخه راټول شوي او پرون د پیښې شاهدانو ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. دوی وای د ننګرهار چارواکو ترې غوښتي وو څو د فوټبال په میدان کې لویزې وړاندې د ټوکن یا نمرې اخیستو لپاره راټول شي، خو ونه توانېدل د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. له دوی دوه تنه ولی اولا او احمد زی
د یو پاسپورت په سر باندې 15,000 پیسې اخلي، که چیرته دغه پیسو مخه ونیول شي وړ کسان په دغه پوسټ کې مقرر شي نو به دونه نفوس دی کې جمع شي او نه به دغه لانجې.
ته چې یو څلور ولایتونه نشي اداره کولی، ته په یو هیواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ برای خدا 15 شپږ ورځې کېږي زه راځم دیوزان پیسې پنځه دلته راځم ما کار نه کېږي.
خو د ننګرهار چارواکي بیا د فساد موضوع ردوي او وایي د فوټبال په لوبغالي کې د خلکو څخه د راټولېدو غوښتنه یوازې د دې بهیر د روڼتیا لپاره شوې ده. که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
اوسنو د ننګرهار د موضوع باندې پاتې جو که هم د شهر اوسیدونکو چارواکي د پرونی مرګونې پیښې په ناسم مدیریت باندې تورنوي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې د دوی ټول کارونه د پلانونو سره سم پر مخ روان وو، خو دوی وایي خلک د دې بایسول چې بې نظمي رامنځته کی او دغه پیشه رامنځته سي. په دې اړه په ننګرهار کې زموږ همکار سهارګل امیرزی د ننګرهار د ولی لویان اتاوله خوګنی سره خبرې کړې دي. په کټه بای وورو
پلان دا و چې ټول پاسپورټونه راټول کړی شي او په نوبتوار ډول بیرته بیا خلک راوغوښتل شي د ویزې اخیستو په خاطر باندې، نو د ګڼې ګوڼې مخنیوی به وشي او هم به بې حرمتي چې زموږ د خلکو کېږي د هغې مخه به هم ونیول شي. متاسفانه چې زموږ خلکو تیره ورځ هیڅ ډول حوصله ونه کړه، دوی حجم راوړو که نه 340 پولیس هلته ګمارل شوي وو د نظم په خاطر باندې، خزینه هم پکې وي او ملکي مامورین هم ګمارل شوي وو، خو دوی حجم راوړ او د حجم په ترڅ کې موږ هغه تلف په پیښه رامنځته شوه چې ولایتي اداره پې خواشینه ده. د بیا ځل دپاره موږ د بهرنۍ چارو وزارت سره خبرې اترې وکړې، ننګرهار والي د بهرنۍ چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي، په ننګرهار کې د پاکستان قونسل سره هم ناسته وکړه. د دې ټولو خبرو اترو موخه دا وه چې موږ بیا ځل له دغه ډول ناوړه پیښې سره مخ نه شو او څنګه کولای شو چې په ویزو کې سهولتونه رامنځته کړو. ځینې همغږي شوي ده، ځینې بحثونه شوي دي. موږ تمه لرو چې په همدې ورځو کې په رسمي ډول هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د پاکستان سفارت له لوري اعلان شي چې په هغه کې به کافي سهولتونه د ننګرهار د ویزې په اخیستلو کې اوسېږي.
خوګیاڼی صاحب، په دومره شمېر کې خلک چې تعداتو ولایتونو خلک راځي په ننګرهار کې ویزې ترلاسه کوي، یتمن د دومره ګڼې ګوڼې احتمال کېده او تمه ترې همدا کېده، د خلکو غوښتنه او خلکو سره پوښتنه دا ده اوس چې ولې دغه مراسم یا دغه د توزیع مرکزونه په بیلابیلو ځینو کې نه نیول کېده، ولې یو ځای ته راټول شوي وو؟
تاسو وګورئ د فوټبال لوبغالی څو دروازې لري. فوټبال لوبغالی 300,000 نه زیات کسانو د ځایېدو ظرفیت لري. موږ په جلال آباد ښار کې تر دې بل خزینه لرو او د اغه ډول امکانات چې موږ خپل کارکون کې سوزې وګمارو پولیس سوزې وګمارو دا هم یو ستونزمنه موضوع و. په دغه ځای کې موږ کولای شو چې یو خه مدیریت وکړو. متاسفانه په تیر ورځ پیښه پرامسته کېدو کې هیڅ ډول زموږ ملکی او یا نظامی مسولین ملامت نه دي، ځکه خلک خپل ټیل کړی دی او هجوم راوړی دی او بل اخر د قضیه رامنځته شوې ده. بیا هم موږ خوشی نه یو او اغه ډول چې اړتیا ده یو څنګه تحقیق هم کوو ګورو په دې قضیه کې چې کچری زموږ د مسولین کوم مشکل پکې وي خامخا پښتنه ځوابوي. خو عمومي دلیل دا دی چې خلکو ولس هجوم راوړی، حتی او د ډزو کولو اجازه هم هلته نه وه چې څوک ډزې وکړي هوایي تر څو خلک وویریږي نظم رامنځته شي. نو همدا لامل شو چې موږ تلفات ورکړو.
خو یعنې سې یو بل پښتنه د خلکو سره دا مطرح ته چې ولې د دغه پیښې اکثریت قربانیان مېرمنې دي، یعنې د مېرمنو د پاره یو ځانګړی ځای چې د نارینه وو نه بیل اوسي، داس کوم ترتیبات نیول شوی وو؟
مقالته قطارونه جوړ کړي و د مېرمنو نارینه او بیل بیل قطارونه جوړ شوی و، مګر متاسفانه تیر وخت کله هجوم راځي یا قطارونه هم لمنځه ځي، هغه مېرمن چې هغه د ډیر عمر لرون کې وي یا یو مېرمن چې هغه عمر هر اقل د دیرش نه پورته و ځوانه نسبتا، هغه د ناروغي لامل د تر خپل اندشي او شهادت باندې رسیدلی و، ځکه دوی کې هغه انرژي نه و کنه ډیر خلک دیګړي ګونی متاسفانه ورزول او پریوتی و او ځان بیرته پروت کړی و او خپل زیو تر رسیدلی و ځان وستری و. دوی خو یو خود پخ عمر مېرمنې وي، دوی هم ناروغان به هم تبې د چوي، نو دغه ډول ابل ول چې دوی متاسفانه قربان شي.
خو غنې صاحب د ننګرهار والی د سر کونسل سره د پاکستان کتلې وي په څاړه باندې بحث وشو او د نو تګلارو خبره شوه و، کده غیب اړه معلومات ورکړي؟
بالکل، تیر ورځ نه یوازې د پاکستان سر قونسل سره بلکې ننګرهار والی د جلالتما جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنی چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د فایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې د ویزو په برخه کې سهولتونه رامسته کو، د بیزل لپاره دغه ډول قضیه رامسته نشي. ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ تم پته مو چې وخت په کتو به د ژمنې او پریکړې عمل شي.
د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګړنی وو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سمو ځای خلاصه دی رادیو اوري. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب لاو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د تګلارې د جوړېدو په اړه له بحثونو لوي میاشتې زیات وخت تیر سو، خو لا هم په دې برخه کې د پرمختګ شو خبر نسته. د سولې خبرو د روان بهیر ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه خبرېږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سولې لوی هیله ده، څو وسی کولای چې د نورو افغانانو په څیر د خپل کورنۍ عادی ژوند وکړي او د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. په دې اړه امید زهیر مل راپور لري، له حشمت سره غږیدل دي.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې جګړې د مهار لپاره لومړی کرخه ته تللی. هغه په هلمند کې لتیرو درې ورځې راهیسی د جګړې په لومړی کرخه کې جنگيږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی د پزی او ستونی د عملیات لپاره روغتون ته بیولو، ترې د ټلیفون لاره غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وايي د سولې دراتلو په خوند لنور ډیر د پوهیږي.
سول خواسته تمام مردم
زمونږ خل هم د نورو په څیر سول ده، څو شو کولای آرام ژوند وکړو، خلک هم آرام ووسی، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پریک دی او د جګړې سنگر ته ولاړ شي. خو زه د خپل نورو ملګرو سره یو ځای دي پر ځای چې خپل کورنۍ سره ووسم، د خلکو ساتنه ته لومړی توب ورکوم.
فلمان دومدم
د پولیسو د لوړ پوړي افسر وړاندې لدی چې هلمند تصویر وکړي په خپل فیسبوک باندې خپل زوی ته په خطاب کې ګرانزویا خدای په امان. هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله د لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډیرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه د عدالت خطاب کړی. داسې مهال چې خپل کورنۍ پرېږدي، خو د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هیوادوالو ستاینې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نور روحي هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هیواد بیلابیل ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتوي چې ګوندی په دې هیواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګ کړي دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څیر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. د امریکا د استخباراتو څانګو وارلمخه خبرداري ورکړې و چې ایران او روسیا هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه پورس خبری غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د جنو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس فورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخله جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولي دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډي رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لښ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغ ویل کیږي چې د پراود بایس په نوم د ویډلې له لوري لیشل سوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړی موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس ته کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅي د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیا هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کورنال لولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1,000 دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ولپلو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. والسلام.
زه مهربان باچا یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې د نادالی حال درسره شریکم. چې د نادالی حال اوس فعلاً د زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر په تنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنګ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او غواړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغاني سیند شبکه برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالیت شروع کړي. ډېره مننه، تشکر هیله ده چې زموږ پیغام خوښ دی.
الله تعالی څخه کوم خبره کوي چې کابل شاه کې مجرمین د جته جره ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګراف په کابل شاه کې راښکته شي. دا الله رحمن ده کوم مثال صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشو چې دا الله رحمن ده کابل یو ملي شهر دی، یو بنفسه شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نشته. دلته ځوانان د غلای چې دا د سمې دي چې یو کور خپل په خوشاله دی یا مور یا ور یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چغلاو کې کاری بوختیان نشته. کابل شاه دی چې نه شاه دی مګر نه پوسی پښکې زیات دی نه شاه دی د نوې تنه مشکو سي دی کار نه نشته او کې نشته. دا ته به حل را پیدا شي نه دا حل را نه شي. ما بس سوال کوم چې یو څه دی وایي اوس بس نه څه کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب کر شهر کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په مزرګونه کسان زندانو ته واسام یو د برجې د پاره خساره دی د تاوان زموږ هوا د پاس حل نه دا چې کاری بوختیان پیدا شي او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیک یو د جوړې کې ځان پکې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا د موږ هم درته خبره کړه. په کابل کې 4:30 سوې. یو ځل بیا د مهم خبرونو سټی کې لسمه څروند خاورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په هیواد کې یو ځل بیا زیات شي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قورلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وشل شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړه ولې ده. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اته طالبان وژلي دي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قومندان ډګر ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. روسی او ایران د امریکا د تور رد کړ چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتلونکو میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه نه کړی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل.
مننه کوم اسما سران او رحمت الله افغان به مو په سپورتي تحولات خبر کړي.
افغانستان هڅه کوي چې د آسیا د 2020 میلادي کال باولینګ لوبو کې له متفاوتو څیرو سره راښکاره شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی وایي چې په همدې هدف یې د باولینګ سیالۍ پیل کړې څو د کابل منتخب لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي معرفي کړي. د نوموړي په وینا په دوه تیرو لوبو کې اته کسان توانېدلي دي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نن د پنجشنبې په ورځ هم څلور لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ کوي چې یو تن باور نه او وټاکل شي. د افغانستان د پلازمینه اولیتونو یو شمیر روزونکو د فوټبال ساحلي لوبو په برخه کې د روزونکو لومړی درجه سندونه ترلاسه کړل. د غروزونکو یو کال وړاندې د آسیا فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال د څانګې په لومړی درجه زده کړو کې ګډون کړی و چې 13 ورځې سندونه ترلاسه کړل. د آسیا فوټبال کنفدراسیون لومړی درجه زده کړې تیر میلادي کال په کابل کې د ولایتونو د روزونکو په ګډون پیل شوې وي، خو د کورونا وایرس له امله دغه سندونه دوی ترلاسه نه شو کړای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان د استرالیا په بیک باش لیگ کې یو ځل بیا د خپل پخوانی لوبډلې سره د لوبېدو په موخه تړون لاسلیک کړ. د استرالیا په بیک باش لوبډلې کې ګډونوال لوبډلې په خپل ټوئیټر پاڼه له راشد خان څخه مننه کړې ده چې یو ځل بیا یې تړون ورسره لاسلیک کړی دی. افغان توپ اچونکی راشد خان ارمان هم له دې تړون څخه خوښي ښودلې ده او ویلې دي چې د دې لوبډلې ټول لوبغاړي ورته د یوې کورنۍ د غړو په شان ښکاري.
دوستانو د دې د خبرونو کولای شي چې د ازادي رادیو پر وپاړه هم بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوسم دوه ونیز پروګرامونه دي. اول د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی ورپسې کور کلی.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق لپاره د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لپاره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته وکشي چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکهال د کورونا وایروس او امنیتي ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسیده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مپوښتلي چې دام ګړی د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زموږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره چې ول سوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی پکې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خپل کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دغه وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا له هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ واکسین کړي او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ خپل ماشومان واکسین کړي. نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو په شمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کیږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او کچرته د کورنیو پاملرنه نه وینو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم سی وغځیږي. نو دې رول ډیر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی. نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمي ګڼل شوی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکلا وایي،
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه نه د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دې لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دې دا معلومات شته چې دا د څه شی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړ ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوښ شي.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نسی، دا وي په مغه مرز به تر چولش بندخته ای.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
همون پیغام ورته امدا ده چې هر څه زر چې کیږي کاغه نزی سی کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړې کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
پولیو سړول ناروغي ده، آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نه حکومت دي او کورنۍ سړول کولای شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغي وژغوري؟ په همدې اکلس موږ همکاري فرشتې مرسل د روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسول میرجان راسخ سره مرکه کړي، ورته غوښ شي.
راسخ صاحب، که په پایل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجه د ناروغي منځ راځي، چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجه رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي، ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمیر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خو د خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي، او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاوو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي، دی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناک ناروغي څخه څه ډول مکولې سوچې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد لارې نه، چې کله د دې لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خوچه د پولیو د واکسین په حق لغیدې په د هیلا چې افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پاتې رسو تر بیا هي چاره
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منئ زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورستر بلی غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن هم دا موضوع چیرې چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې دیو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پایل کې راپور وکړئ.
قدرمنه دوستانو په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالیستو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوی او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. پالو خارونو او د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوه چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفه حمله هم د ستونزې سره ټکوي او وای
یو داده چې متسرک نږدې ده د موټر غږ هغه خو پات ترتیب تا کراچی کې د خوراکه مواد تیار کړي په البته ده او هغه ډیر جګ غږ لاس پیکرو کې غږونه ثبت کړي دي ډیر نه دل خراش ده نه البته هغه کې به باوجود ته هم ته مارکیټ دی نه زیات نه ضرورت نشته چې دل ترای شي خو سر د بیر هغه هم راضي توسم مشمول مثلا وې دي یا درس مطالعه ورکړي تور ذهن او خواهر کی یو خپل د بلاک شي زای تنگوی ملو چې د سه اوازونه لوخ ویخي نو بس اخر مده زری سی چوز شدالاش بیا به مطالعه شروع کړه درس ته شروع کړه والا قرض نه چیو کړه در اصل لور چی نه راځي بس ور دوا کو چې په خیر سره د مشکل له مګره فش خو بیا به څو کړه.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په خارونو کې په ډېره اندازه لیدل کیږي. په خارونو کې ډول ډول ناخوښ اوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو اوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکي او نظامي جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکی فعالیتونو اوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل سمکنی په اړه وایي.
که خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت یو میلیون د فار فکر وکړي چې دا جوړ شوی ده، لکه د اوسیږي د دولت محاسبه په حساب 8 میلیون نفر. بل غربت د بیکاری ده، خلک فقط همدغه یو شي ته مخه کړي ده چې یو دسپروشي وکړي یا په کراچۍ کې یا په ګاډۍ کې یا سبزي یا ترکاري یا میوه جاتی. نو هغې د پروش دفاره لازم ضرورت دی او دغه وسیلې ته ضرورت ده لکه لا سپیکر شو جلب توجه دپاره.
غږیزه ککړتیا د صنعتي تمدن زیږنده ده او د غږیزه ککړتیا څخه هغه څوک ډېر زیانمن کیږي چې زیات وخت لپاره په کارخانو کې چې ماشینونه چالان او لوړ اواز تولیدوي کار کوي. په دې اړه مو یو جوار پلورونکی پوښتلی دی چې دا غږ دی هم په تکلیفوي که څنګه؟ ورته غوږ شي. خانم دې چیرې ورور جانه؟
نن عزیز الله د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ ولله جوار خرڅوي.
دا غږ چې د لاسپیکر دار نه په تکلیف ای
ولې تر مونږ تم تکلیف دی، خلکو تم تکلیف دی، مونږ د خلکو شکایتونه کوي دا ډېر مټنګ او څوک مجبوری دی نو ورینه ټنګونه موږ د خپل تقدیر د شپې خوب نه راځي. بنسو
دبره سمره خرڅه
ورځ به یو زر په 200 په سودا کو
نو سهار سم دغه شی لګي او ګرځي
سهار ایسته سم دغه سپیکر ته ما ور کړی هم دغه 2 روپے غریبی ده کوي بس خرچ نشي بس یو تا نیمه شپه لاس یو رس بجو کوزو
یاري شیرا یاري جوشا
د ژوند چاپیریال تر هغه وخته پورې سالم پات کیږي چې د چاپیریال عناصر سالم وي. هر کله چې د چاپیریال عناصر ککړ شي، نو د ژوند چاپیریال هم ورسره ککړ او ناسالم شي. اوس دا ستونزه د ښارونو سربیره په ولایتو او کلو کې هم لیدل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی د خپل ولایت کیسه داسې راته کوي.
زیاتره دا خلک د اوس ولایتو ته تللي دي. په ولایتو کې هین زارنج پیدا کړي، سودا وي کې بار کړي، زاړه شای اخلي او نوي خرڅوي. دا ټول ځای کې د رواج اوس دا بخیر رواج شوی دی. ما خپله ډیر لیدلی اته، ما د مخکې وخت کې یو چی لیدلی و چې جوړ اودان و د کور، یو ماشوم راخسته و په د سوداګر وي، مو د زاړې اوسپنې اخلو د کور اودان جوړ راخسته و په خرڅ کړی و. بیا د شان مور منډې پسې وایې زارنج هم ته تلله و، بیا هلته بل چاته ټلیفون وکړه، زارنج ور وګرځوه، هغه اودان هم ځنې راتاو کړه. ډېر سخت نه په عذاب، یعنی زه تاسو باور وکړه زه چې کور کې هم ډېر سوداګر زه خپل کلي نه شاړم همیشه، ولې بیخي ته په عذاب یوسي. داس مول دلی یو خپله غږ د زارنج شي او دوه درې لاسپیکر وي او دا یم چیغې وي ټول بس خلک زخته ډېر ته په عذاب لیدو.
د روغتیا نړیوال سازمان د خوا د غږ کچه د ورځې د خوا 15 دسیبله او د شپې له خوا 15 دسیبله ټاکل شوې ده، او د دې اندازې چې زیاته شي نو ټولنې ته ضرر لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید د غږیزې ککړتیا په اړه داسې وایي.
د غږیزې ککړتیاوې مختلف سنو کې مختلف مشکلات منځته راوړي. ماشومان به اول یاد کړو چې د ماشومانو په صوتي سیستم کې مشکل دا منځته راولي چې د ماشومانو د غوږونو کومې پردې چې دغه ډېرې نازکې او نری دي، د دغه غوږونو په واسطه د هغوی د غوږ پردې کېدای شي بیخي له ښه ضربه وویني، سبب د کوڼوالی کېږي. او همدارنګه په لویانو کې هم د همدې سبب کیږي چې هغوی مختلف امراض سبب ورته کیږي چې مشکلات رواني پیدا کوي، عصبي پیدا کوي. د دې ترڅنګ چې هغوی ته هم د غوږونو د کوڼوالي مشکلات منځته راځي. همدارنګه سردردي ډېر عامه ده چې فعلا ډېر خلک دي چې د سردردۍ نه شکایت کوي، یوازینی علت یې همدغه غږیزې ککړتیا وي. همدارنګه د نارامۍ سبب هم کیدای شي عصبي تشوشات منځته راوړي او په افسردګي ډپریشن شان باندې هم خلک اخته کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
احمد ګل د وردګ ولایت اوسیدونکی، پهلم کابل کې ژوند کوم. هم خلک ملامتي، هم دولت ته یو ځای پورې ملامتي. خلک په دې معنا ملامتي چې دوی په دې باندې پیږي که چیرې دولت د زمینه دوی ته مساعده کړي چې بازار آزاد ورته اعلان کړی چې دوی خپل غریبي وکړه، اما تر هغه حده پورې دوی حق لري تر څو چې خلک ترې آزرده نشي. د بلې خانه یو څه دولت باید تعزیرات وضع کړي په خلکو باندې.
میں محمد خطاب دا ولایت لوګر اوسیدون کای دغه غاګیز ککړتیا کې د ناری شوی د سرک دی کې خو د خلک نه دی معلومات. کچيري حکومت دوی ته کار پیدا کړی وای او یاده زمينه مسایله کړی شي، دوی ته یو ځای جوړ کړی وای، دوی ته یو ځای منظم کړی وای چې په دغه ځکه وتا شي دغه خپل شی خرڅوي. یاغی چې بنت لا خلک ضرورت ورتل با کنه نور ته بازیت نه جوړ. خلک غریب دی، بیچاره دی، مسكين دی، سدا کارونه کې بغاته ډوډۍ پیسې هم نه لري.
زمانم زیاولاده لوګر ولایت اوسیدون کیم او فعلاً په کابل کې اوسېږم. ولا ستونزه خو داسې ده چې هم په خپل هغو کسانو کې د څه مثال کوم مواد فلوري یا سبزیجات فلوري، دا اصلا باید په خپل د سې لګي او څه نظم مراد کې چې خلکو ته آزار او اذیت ورنه کی. کابل دولت دا زمينه باید درته برابر کړي چې دوی لپاره یو مشخص مارکیټ یا مشخص ځای ولري چې دوی خپل سودا ماده خرڅي.
دا چې ولی ورځ تر بلې دا ستونزه ډیریږي او مسؤلینو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، دا پوښتنې به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اطلاعاتو رئیس قاسم رحیمی راته ځواب کړي.
ری
ډاکټر صاحب ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. په دې وروسته یو کې غږیزه ککړتیا ورځ تر بل زیاتېږي، عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
لکه څرنګه چې تاسو خبرې دغه د افغانستان د لوی ښارونو عمدتاً په کابل ښار کې متاسفانه دغه د آلودګي صوتي د محیط زیستي او چالش تقریبا تر منځ راغلی دي. دا عوامل دغه د نخلي وسایط ډېروالې دي، همداشان دغه د قانون سرغولنه دي. دغه هیڅ څوک متاسفانه دغه یو شمېر کسان دي چې دغه د لاوډ سپیکر او نور شیان دغه غیر مجازي استفاده کوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې په دې برخه کې څه کړي چې دغه صوتي یا غږیزه ککړتیا لږ سره کمه شي؟
تاسو پیژنئ چې هر کار موږ د عملي کولو لپاره یو حقوقي بستر ضرورت لرو. اوس حقوقي بستر موږ برابر کړي، دغه د مقرري اوس جوړ شوې ده. د مقرري نور ادارات مسؤلیت او دندې مشخص شوې ده. د مقرري له لحاظ دغه د چاپیریال ساتنې ادارې دندې دا نه ده چې موضوع دغه د لاوډ سپیکر د یو کراچي لاوډ سپیکر نه واخلو یا دغه د یو موټر دغه رنگونه دغه واخلو. د مقرري سرسم نور ادارات مسؤلیت په برخه کی دنده مشخصه ویده. د دوی صلاحیت ده، د دوی دنده ده چې د هغه شیان چې د آلودگی صوتی رامنځته کوي دوی نه جلوګری وکي. دغه ترافیک مسولیت لري، شهروالی مسولیت لري، دغه د اطلاعات وزارت مسولیت لري، د حج او اوقاف وزارت مسولیت لري چې د طرز العمل لحاظ نه د دوی ته جواز درکې هغه شیان چې د آلودگی صوتی عوامل ګرځي دوی نه دغه جلوګری وکي.
یعنی دغه زیرب توې دروش تاسو مخکې نمونه یادونه وکړه، دوی بیا اجرات کړي تر څو پوري تاسو نظارت کړئ کنه؟
تاسو خبر یاست دغه د قانون مقرره سره سم ټول ادارې دغه د مشکل د حل لپاره مسولیت لري. یوازې د چاپریال سدن ادارې نس کولای چې موږ اجرایه دغه کارمندان نه لرو. یوازې زموږ دغه محیط زیست سیستم مفتشین هر اورس په شار کې دغه نظارت کوي. هغه لوی عمده غواخونه او لوی عمده نگرانیان چې خلق لري مجدی دغه نظارت کوو. د دې نظارت نه سره سم موږ دغه د مشخص ارګانونو دغه د پولیس مسولیت دی، د ترافیک مسولیت دی، د شهروالۍ مسولیت دی چې دغه د حل لپاره پام وکړي.
آیا د چاپیریال ساتنې ادارې د کوم سروې کړی چې په کوم ښارونو کې زیاتره غږیزه ککړتیا موجوده ده؟
شخص سروې تر اوسه نه دی شوی، خو زموږ دغه د ورځنۍ ارزیابي او تفتیش د مشته د وخی چې عمده شهرونه عمدتاً کابل کې متاسفانه آلودگی صوتی ډیر دی. دا متاسفانه د سایکولوژیک رواني یو مشکل تقریبا رامنځته کړی دی. ننګرهار دا مشکل لري، د هرات دا مشکل لري، قندهار دا مشکل لري، خو متاسفانه په کابل کې ډیر دی.
رئیس په چاپیریال ساتنې اداره اوس په راتلونکي کې څه پلان لري چې دغه ستونزه اوس ورسره بل ډیریږي چې بل اخره راکم شي؟ د دې راکمل لپاره څه پلان لري نور؟
تاسو پیژنئ چې دغه د محیط زیستي پلانونه او برنامه موږ نسې کولای د پیاو کال کې دغه حل وکړو. دا محیط زیستي چالشونه د فرهنګي کار ده، یو اما په هوی ضرورت لري، دغه د قانون نه ضرورت لري، د مقررات نه ضرورت لري. خو هغه شی چې ډیر مهم ده د خلکو همکاري ده، چې د خلکو همکاري موږ سره نه وي موږ یوازې په قانون کې نسې کولای د مشکلات حل وکړو. موږ دغه یو شمیرې دغه برابر کړی چې هر څوک کولای شي موږ ته شکایت وکړي. 160 دغه یو شمیرې دي چې موږ خلک کولای شي موږ سره ارتباط برقرار وکړي.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غږېږم بام بام غږېږم بل بل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان
gum nam nam gagum